کمزوري سوي او وېښتان له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
شومې وشې به هم راپورته کولای نشم. لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وی خورمې چې روغ شم، چې نه وی څنګه به روغ شم.
دا وایي لمیاستو را په دې خوا ټوخیږي. د مرکه پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاوو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستن شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچې ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېرې ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېرې ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شه دا ماشومان مې کور ولري، توان ولري چې دوی چا ته لاسوک نکړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایران د راستنې شوي افغاني صبري کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې میرمنې کیسه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم درسره ولولئ، پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبر نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېر اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړي ویلي خزي په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي. وچا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم لستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زکړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نوموړي وویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب سوي ده. ورته ویل سي و چې د دې برخې ډاکټرانو موږ سره نسته نو زه نه پوهیږم بل اخره طالبان د افغانستان له میرمن څخه وړي دا خو د خزو تدریجي وزنه ده.
هدف قرار داده میرن روس
د ختیز ننګرهار یو وسیدون کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخ کې دی ولسم ټولګي زکون کې وای په ذکر د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوی. نو موړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم. د شپې مې خوب نه وی، بلا بل سوچونه او فکرونه راته مختره ځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم، هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی، او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري، او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې له دې په زلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې، چې لامل یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعت
ټاکل شوی چې د سې شنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن د شنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل، د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي، ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم دغه خبرو په اړه انسنې دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لمیاشت رئیس غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل بریدو وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیم په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري، او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندیو ولتیاوي راونغړي، خو تهران وایي یوازې د خپل لاټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ترامپ د پوځي اقدام له ګواښ سره ملو. ولسمشر ترامپ د تیر جمعې پر ورځ ویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پیښېدای شي. ترامپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکو بیړۍ هم واستوله. ترامپ دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تیرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې تر سره شو، خو دوهم پړاو د سویس په جنیوا کې تر سره کیږي. سویس د تهران واشنگتن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولای دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن د 1980 کال د یرغمل نیونې لکړ کې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسو زموږه کلاساته رادیو نوري د روختلن نړیوال سازمان WHO وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي وشي
ملک ثابت چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وايي د دوی لمیش زاید روختي مرکزونو د لريوالي لاملې ماشومان لراسنیدو رئیس تروسا هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موري دوشنبه د سلواغي عدلوي وښتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار 200 ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جې معلوم نه دی او خوريسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخه دي څوک خارښت دي څوک تشه څوک څه کی.
یو امیرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوی او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان خار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره له دې چې تر روغتي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. ریویل
فلاګم پردمون مخفل ماشوم هرزل واکسین کول ته وړای دی سره دی چې آن د موټر کرای مې نه لرله او روغتي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هرزل دلته واکسین کول ته وړم او واکسین ورته تطبیق کوم.
فلاګم مې باندې واکسین کدان
دا په داسې حال کې چې د روغتي نړیوال سازمان WHO وايي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي عدلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیي خدماتو په وړاندې کول او درستنیدونکو ماشومان په پیژندلو سره توانیدل چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایشن په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح، هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندي کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتیي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور لقول راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتیي خدماتو د دوامدار ملاتړ لپاره موږ کولای شو ډاکټر لاسه کوچې هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستنو شویو کډوالو لالارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړو چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د 13 میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړو چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومان ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو لامل له ګواخ سره مخ دي او هغه ته روغتیي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومان وجهي صندوق یونیسف لدی مخ کې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغي دغه ماشومان شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ WHO په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری لامل مړ شوي او د 13 میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو نه پیخې هم ثبت شوې دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندې تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري. نن مو ملمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس یې په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته څرګند سم احترام تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنوالي حضرت عثمان نوري راباندې پلار خو می د خدای وبخي وفات شوه دی او مور می ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کم په ورته ویلي او مغه تل می زده کړم کړي شپل می دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم باغې کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلو او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته وسیدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د مهاجرت شپې پای ته ورسې دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسا واغې کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یا ښوونځي کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو له لیسې دوم نمره فارغ شوم. اور سره پسند کې بودینی زدا کریم کول او پټوله کې هغه مروج زدا کری چې ورته ویلی شو هغه مو تر یو حد پورې وکړل اوس مپ نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبول چې بیا په مرور د زمان سره به لوړ زدا کری شروع کړل.
د ماجرت په وخت کې به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس مو کاوه کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له ویډیوونکو سره شریک کړه.
ډیر مننه څروان صاحب محترم. د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبد ست دي له سوال سو کلو زکه مو چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبه د زده کړو سره او بیا الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې راتلم یو خاطر خدا و چې الته زما نیا و نکړي خدای وبښ عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما والي سب دي خدای وبښ هغه ځان سره بوتلم او چې زه دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه زما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترګو کې ماوخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشی نه اون کې چې دومره وخت مراغ چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی ژبه خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړ نه کرخه راوختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پاغي منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده هیخي د شینه پاسانی موږ شول زکل ته پاسپورت ته ضرورت وو پاسپورت یو بین ملي اجازه ته ضرورت درلود امکانات ته ضرورت درلود چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطر وزما په نظر ماته دویمه بده خاطر چې ماته دا والته ما یک شمه ورځ به موږ والیبال کول زما ته یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو زکل ته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زمکه اسمان فرق درلود دی جغرافیا دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما پر یو بده خاطر و چې زه هغه جنرال دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزور او خې خاطرې مو هغه جنرال درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي، نو چې زه بازار ته لاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره ده چې دوه کلداري هغه چینج روپۍ به ورته ویلې مېده روپۍ هغه ورکړي، هغه به ډېر زیات مونږ بازار ته رسول کور ته به راوړو، یا ډېر ارزانی موجوده وه. او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږ وسم کله کله دا قصې اورو چې خلکو به ویل چې دې بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نور هر څه پیدا کیږي. نو ښه بازار و. او په زمن کې یو مهمه خبره دا وه پکې چې خلک پکې خوشحاله و، آرام و، ژوند زندگی پکې و. بل زموږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي اوبه چې را تیرې شوي دي همدلته په جلال آباد کې دا ویلې دي، لسمه ویله، درویشتمه ویله، څه درویشتمه داسې تر تورخمو تر هزار نه پورې دا کانال تر. نو هغه دا چې زه کله وګورم ماته هماغه د پاکستان مهاجرت شپې را په یاد شي.
تاسې بیا دلته لیسه ختمه کړه او لوړو زده کړو ته مو مخه کړه، څه مو ولوستل؟
بله، ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې وه، او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لینګویج اینډ لټریچر فیکلټي کې دا شمولیت لري. هغه تقریبا تر نهه سیمستره پورې موږ تعقیب کړل، او بالاخره په 2019 زیږدیز کال کې دا غیر زموږ ګریجویشن وشو.
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه.
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه مډی کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړي وو. البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم، هله د چې زې اساس درې سلو د حقوق دغه موضوع را تاو کړل شم. زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه له پخانه، ځکه ما به مجلې لوستلې. زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو، ځکه په دومره اسانتي او سهولت افغان ځوانانو ته نه ورکول شوی، نه داسې کانفرنسونه او ما پوهاوی او ورنیس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان باید څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري، څنګه ویبپاڼې تعقیب کړي، څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخه سره موجی شي، څنګه وکولی شي ځان ته مخکې برخه وټاکي. خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و، ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغېږم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم، دې وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرف د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خونکی مقرر شوم، افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده. البته تر دوه نیم کال پورې زه ښوونکی وم، او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ اینډ ایوالویشن افیشل وټاکل شوم. دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي. دې برخه کې زه مصروف وم. دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول، او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفت فاکلټي موږ لوستلی، یا د شپې د خوانه کوم پوهنځی شپونځی چې ورته ویلی شي دغه کې زه مصروف وم. بیا په 2019 کې چې فارغېږو چې زه څلورم سیمستر پنځم ته رسېږم، د ادب سره زما یو لیونۍ مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما ځان سره فکر وکړم له حضرت عثمان نوري، ته خو یو لیکوال جوړېږي، ته خو یو ژباړونکی جوړېږي، تا نه یو ادیب جوړېږي، البته په هغه صورت کې ته هغه 100% ټرای وکړي نو تا نه بل څه نه جوړېږي. نو په دې شرط باندې ما ځان سره بیا نور هم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخه کې کار وکړم. له همدې امله د یاران په نوم یو ویبپاڼه وه چې په هغې وخت کې دوی ما نه ریکوېسټ وکړو چې البته تاسو موږ سره په د ویبسایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنې وکړي، ان سیب د خدای ژوندۍ لري غیر سره اړیکه ونی کوله اجمل ان سیب، ځکه دوی ته مې یو لیکنه سوالې واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان سیب خو خکړی و، هماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت پورې یاران سره ژباړه لیکنه مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنه کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصیږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو. او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپیږي او نور قصې او ادبي حدسه وسله غوړي.
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالبه خاطرې ډیره راګرځي. یو جالبه خاطره دا و چې د ژمی ورځې یا د ژمنۍ ورځې شپې چې دا ډیره لنډې وي، نو وړي کې که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ور سره وشي قضا شوی نه واوسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات ملا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه استاد دا کریډیټ ډیر وغځیده یو لزقې په وختلی چون هغه کریکولم لګ ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت یاد علومي علومي دیني استاد راغله و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وې زی تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس هم کلم ملګرو سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کو دلته میس کمیونیکیشن هغه څه تفاهم په دې راغلی و چې هغه ویل چې ګینداله زخی مخ تاسو ول مونږ نه کا غلط زخی وقفه دې دغه ویل و دې بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته
bale تاسو مخ اشاره وکړه چې کتابونه موږ بړل آثار مو چاپ شول ک په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه موږ بړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي څومره نه چاپ دي
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغی غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوي یوې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکلې شي په نامه و چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنه او په خلاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدا پورې چې موږ دې کې یو کتابو د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته یعنی زرو ټوکه چاپیږي د زرو ټوکه چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته ارزه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې هغه نو څه چې فارغي ګو بیا خو خورته وزګاری ګو لاس او مخه مورته خوشی کیږي او په ځمن کې لیوالتي هم د سړي کې ځکه انسان پوری انرژي وي او په ټوله کې لیوالتي هم ډېر چې بیت کارو کې نو چون یو پانو سره هم ډېر کار غي وخت پیدا کېدل یو اندازه حق زحمت نه چې فوق را ده حق زحمت مرته ملاویدل خو ما یو کار دا کول سره ونس محترم سي زما د کتابونو د تعداد چې نن تر ودی شته ډېر شو رسیدل دی اغه تر شایو راز زده بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا 2 کال لرسنی ولیرې و ما بیهیند د سینز ما غوړی انګلیسي په اصطلاح باندې لسکرین د پردی تر شاو ما نو په دې 2 کالو کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ماته روسه پر خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر رسیدي اغه عامل دا دی چې د ډیرو پاڼو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کم ستراتیژي د دوی چې واغې مې سره مو خبرې کولې چې دغه لیکنه کې تاسو موږ نه غواړی کوم کنټینټ کوم میسج تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې به تمه انحصار نه کې دا د لیکوال حق دی کغه کتاب چاپي کغه میگزین یا مجلې تور کوي کغه په نورو برخو کې غیز کوي نو هغه و چې موږ وکولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شي او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دی نو تقریبا سروان سے محترم څوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد او اته دی شو تر سیږي چې دا نوري نه چاپ دی
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلط نه شي چې دی کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه بار باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو به مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 او لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړه ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% وسیږي
لکه مو شبو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږه غو تخصص او د مسلک ژبه چې واو زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لسانس کې مصروف وم او انګلیسي و نو په ما به ما اساس باندې د موږ د پاراسانم او مسلکی مو او حق مو کې د چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوختي است
ما مخکې ملکه سي اداونه وکړه د 2 کال زل سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زبې د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ په پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمیر شخصي دارو سره البته پغې کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رائټر په توګه ل 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټی ایجوکیشن چې ورته ویل شو انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او د با کیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوئ، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي، د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویل شي، په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې دپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر، دود او دستورو د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کمی پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي. نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل IRC NRC او هم چنان یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي، نو دا غوي څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایتونو ولسوالیو کې تمویل تطبیق کوي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پایته رسیدو او د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسو باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه، بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زبر ټوله کې هغه ځوانان ته جګنه هلیم دي او څنګه وکول شي د کساس د پوښتنې په ځواب کې چې دي هم د وخت په تغیر سره، د حالاتو په تغیر سره، یعنی دوی شاتګونه کې البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمين کې به خپل اهداف هم په لاند وخت کې تنگ وخت تر لاسه کړي. یو خود سي وڅاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلا بیلو ویپانو سره ما کار کړو، ما په ځان اعتماد درلود چې زه به د کار وکول شم، بل ما په معرفت کې ډیر زیات کار کړو دغه د پوهنې په ارسه کې، او دا خو د منیجمنت برخه، د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه، دا قسی پیسی ټول د سره زما په خیال البته کډيري سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړو دا د یو سرکل شکل لري چې باغې کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون یا په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما ملي کوم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنگ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکټس هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا په زده کولو شي، باید بیزی وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او داسې نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي، او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شوله، مخ بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر ته راجم کو او فکر وکړو دا د زما د ژوند په ادلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د خرازو
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی، د کوم سفر په اړه کرات وو اس کومه خاطره کله سفر سره لري؟
مننه، ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت کې غوځما یادونه کوم د مکتب دوره او د خونځي دورې نه سړی فارغېږي، نو هدا خپل به سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم، البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د ICCR بورس لري تقریبا یو زیر راځي، او چې موږ په یو بورس کې دا ICCR بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پیسی یا خو دې خو شولې، او هغه بورس هم د منځول ارزه کړ سفارت یې کې د هندستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودل چې هغه یو علمي سفر زول را مو خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم، نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسيټي وک کوم یو ته متر سلیک شوی مو. نو هغه قصه خراب شوله. بیا دوم سفر موږ پاکستان ته تلی راغلی و، خو داسې په یو علمي سفر نه يم تلی، البته د یو مړي ژوندۍ لپاره تلی و. خو یو خاطره چې را پیداږي هغه دا و چې کله به موږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی چولې په دې به تیرېدلو، نو هغه وخت د تذکری باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوس شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هیواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورن لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن بخشې، د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولای، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې چرت سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کې کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړم، په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینې ننداره د نوم دی، د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي زینم لیدنې کتنې سره کولې. هغه کتاب بشپړ دی، په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړي دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې په سیپټ ټول ذکر شوی دی. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلې دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او څه یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه په ځای په ځای کړم.
له کوم سپور سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخه البته ما کرکټ ډیر کوله، ځکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپله مې کرکټ کوله، او زه فکر کوم چې زه لاونډر وم، ځکه هم به موبایلینګ کوم او هم به البته بیټینګ کوله. یو توپ هنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدی، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په ولسوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باور دار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصله نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې، ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکه بیا انده ژوند هم تریخ شي، او د بده یو ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي. نو زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د آزادی میلمه حضرت عثمان نوری و چې خاله تاسو له آزادی رادیو واوریده.
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، ہریو پندی ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پندی ملغلری دلالو نا جانا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدما سدی آزار شیت چالو نہ جانا، چپری لوٹے پردی کورو نہ جانا، بلوستا استاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پندی ملغلری دلالو نا جانا
آزادی رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.